پېښور کې د سهار 10 بجې شوې. ودونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه درورو. خبرونه منور شاه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی. پاکستان د تورخم په پولا د نخټو په اړه افغان حکومت ته احتجاج کړي. امریکا وایي داسې ثبوت نشته چې ګنې په فلوریدا اورلینډو کې وسلوال بریدګر ته له بهره هدایت ورکړل شوی وو. او د عراق د فلوجا خارنا په زرګونو عام خلک په وتلو کې بریالي شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ناظم الامور ورغخته و او په تورخم پوله د نخټو په اړه ورته احتجاج کړی دی. د یاد وزارت لخوا تیر ورځ جاری شوی خبر پاڼه وایي چې د لړکیه د افغان حکومت نه د تحقیقاتو او په آینده کې د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر ماښام په تورخم پوله د گیټ لګولو په لانجه د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ یو وار بیا د ډزو تبادله شوه چې تر څلورو ساعتو پورې جاری و. دغه جګړه هغه مهال بیا شروع شوه چې کله د پاکستان امنیتی ځواکونو په تورخم کې یو وار بیا په لانجمن گیټ تعمیراتي کار شروع کړ. چارواکي وایي چې د تیر ماښام په جګړه کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو درې تنه جوبل شوې دي او افغان امنیتی ځواکونو ته هم مرجوب لا وخت ده. افغان چارواکي دا نظر لري چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفري نقطه د دروازې جوړولو حق لری. تیر شپه د پاکستانی پوز د عامه اړیکو د ادارې ISPR مشر میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د تورخم د گیټ د تعمیراتي کار نقشه اچولې ویلې دي چې پاکستان په تورخم کې د صفري نقطې نه په 30 متره فاصله خپل حد کې دننه یو گیټ لګول غواړي چې مقصد یې په دې پوله د تګ راتګ کوونکو خلکو اسناد چک کول او د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي کول دي. نن با د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2018 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کولې شي. د لړکې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه مشال ریډیو تاسو ته ورشوي خبر پاڼه کې راغلي چې نن با اول د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غونډه کې چې پکې به پرویز خټک د بجټ منځوري ورکوي او بیا به 4 بجې د اسمبلی په غونډه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید دغه بجټ وړاندې کوي. بلې خواته د خزانه وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې مظفر سید د بجټ تقریر شروع کړي نو د یاد وزارت په پاڼه به خلک د بجټ ټول تفصیل لات کتلې شي. د پیښور پریس کلب خواته د خیبر ایجنسی د کډوالو احتجاجي ناستن په 28مه ورځ هم دوام لري. د دې احتجاج کوونکو مشر د خیبر ایجنسی د تحریک انصاف ګوند مشر اقبال افریدی کوي. نو مولي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل
دو قسمه متاثرین دي چې یو دغه علاقے چې کلیر نه دي والته فوجي عملیات شروع دي دغه دلته راشن بند کو دغه د آی ڈی پی سټیټس یې ختم کړو هغه خلک بره تللی دي دغه بچول نه سکول شته نه وبشته نه بجلی شته حکومت کورونه چې په بمونو کې دزیدلی وو دغه د جوړیدو سروي او د پیسو ورکول عمل بالکل ختم دي. د 35000 نه بو خل دلته متاثر پراته دي چې علاقے کلیر نه دي هغه خلک هلته تللی دي وا تلکه خلک تللی دي.
د یادونه ولدا چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو لوجه په لسګونو زره خلک به کور شوی او وفاقي حکومت ویلي چې دروان کال تر اخري به ټول کډوال خپل سیمو کې بحال کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګنې د فلوریدا ریاست په اورلینډو ښار کې د همجنس بازانو په کلب برید کوونکي وسلوال ته د هیواد له بهره هدایت ورکړل شوی وو. دغه پیښه چې د امریکا په تاریخ کې په ډزو د عامو خلکو د وژنې تر ټولو خونړی وه پکې خواوشا 50 کسان وژل شوي وو. امریکایي چارواکي وایي د تېر اتوار د ورځې په قتل عام کې ککړ بریدګر عامر متین نومېده چې په امریکا کې پیدا شوی او افغان نژاد امریکایي ده. نه هیڅ کلن عامر متین د برید پر مهال د دغه کلب نه ایمرجنسی ته ټلیفون کړی وو چې پکې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپل بیعت اعلان کړ. نو موړی هم په دغه موقع پولیس والا په ډزو وجلې دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه وسلوال ویلې دي دغه وسلوال د دوی ملګری وو. بلخوا د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخابات لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریز نور هم سخت کړی او ویلی دی چې په بندیز کې به یې افغانستان، پاکستان او شام خاص اهداف وي. د فلوریډا ریاست په اورلانډو ښار کې د رامنځته شوې پیښې نه یوه ورځ وروسته پرون ترامپ د امنیت په اړه یوې قامي وینا کې وویل چې ولسمشر جوړ شو نو امریکا ته به له هغو هیوادونو د مسلمانانو په ورتګ په عارضي ډول بندیز لګوي له کومو چې په تېرو وختونو که امریکا، یورپ او د دوی اتحادی ملکونو ته د خطر ثبوتونه موجود دي. هلته د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا پرون سی این این ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل د ترامپ دغه جذباتي وینا ډیره خطرناکه ده. نوموړي زیاته کړه نوره نه ده خبر، خو دا نظر لري چې ټول مذهب بد ګرځول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لاسو کې د لوبېدلو په څیر دي. او بل خبر دا چې د عراق فلوجه ښار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولقه کې دی خواوشا سلور زره عراقیان ته په وتلو کې بریالي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د یاد ښار د یو مرکزي سړک د نیولو نه پس یوه لاره خلاصه کړه. د ناروې د کډوالو کونسل پرون وویل چې فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د خلاصولو لپاره د تیرې میاشتې د اخري برخې راهیسې شروع شوي د عراقي ځواکونو د عملیاتو نه پس تر دې دمه خواوشا ویش زره او سکم شپک سوا کسان له دغه خاره په وتلو کې بریالي شوې دي. یاد کونسل په عراق کې دننه د کډوالو د مرستو لپاره کار کوي. د انساني مرستو کارکونکو وايي په فلوجه خار کې لک تر لګه 50 زره عام خلک گیر دي. یاد خار د سباندې دوه کلون راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د خارجي چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور ورغوښتې په تورخم کې شوې د پاکستاني او افغان ځواکونو د وسلوال نښتې په تلاوي احتجاج ورته کړی. د ننګرهار د ولایتي شورا مشر بیا نړیوالو رسنیو ته ویلي چې پاکستاني ځواکونو پرون بیا پر افغان ځواکونو ډزې کړې دي. ټاکل شوې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر نن دغه صوبې سملای غونډه کې د 2018 ولسم مالي کال لپاره حکومتي بجټ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړی وزیر وایي مرکزي حکومت یوازې د پنجاب صوبې ګټې پیژني. خیبر جن صاحب کرکل شیوی خلق د پیښور د خپل احتجاجي ناست په ترڅ کې حکومت غواړي چې دوی د راشن او د ماشومان د صحت او تعلیم غم خوري.
دا غی لاګی چې کلیر نه دی، دا غوی دل تراشن بند کو واغه خلک بر دلی دی، دا غوی بچول نه سکول شتا نه وبشتا نه بجلی شتا.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال بیا دغه ضلع له انتظامی شکایت کوي چې مهنت مزدورۍ کول ته نه پرېږدي. پام کوا 19 پروگرام هم اوري هیله د عالم مشال رادیو سره اوسه. اورنه موضوع تر زور دین کو د تورخم پر پوله پرون هم د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نخته شوی چې دوړ خوته یی ځواکونه ولسی بغړتا تلفات تړولې دي. د پاکستان لوري ته په تورخم او لوړګ کې لګول شوی ګرزبندیز بیا نن یو څه نرم کل شوی دی. د معلومات لسیمه د مشال لړیو خبريال فرهاد شینواری په 13 خبرونه کې راکړل چې تاسو ته درورو.
پرون په تورخم کې ټوله ورځ خاموشي وه، خو مازدیګر یو ځل بیا د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوه چې تر 4 ساعتو پورې روانه وه. دوی په یو بل مارتل ګولۍ او داسې نورې درنې وسلې استعمال کړې او دواړو خواوو ته پرې سرکاري او شخصي ودانۍ ته نښه شوي دي. دغه پرونۍ نښته هغه مهال پیل شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا تورخم کې خپل تعمیراتي کار پیل کړ. د پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې په دې نښته کې د پاکستان درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. نن په دویمه ورځ د لوړګي نه کرفیو پورته کړی شوی ده او بازار خلاص شوی دی، خو په تورخم کې بیا کرفیو برقرار ده او د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده او د خیبر درې په لویه لاره ځای په ځای د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او د تېر ماښام نه اوس سهار پورې بیا په تورخم پوله جګړه نه وه شوې. بل پلو بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو نه نور ټینکونه وسلې راوستلې دي او تورخم په طرف وړي دي. د تورخم سره نږدې پرتو سیمو لکه باچا مینې خارغلي او چارباغ نه بیا ځینې کورنۍ راوتلي دي او په لواړګي کې محفوظو ځایونو ته تللي دي.
د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری او چې په تورخم پوله د اتوار او بیا د راس پرون د افغان او امنیتي ځواکونو د پاکستانی ځواکونو ترمنځ کومې نښتی شوې دي دغه وروسته حالت پاړی تازه صورتحال پاړی موږ ته معلومات راکول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور نهزار کړی او د تورخم د پیښې پاړی ورته احتجاج کړی دی. د دغه وزارت لخوا خبر شوی خبر پاڼه وایي له افغان لوري غوښتل شوی چې د افغانستان حکومت دې د دغه پیښې پلټنې وکړي او پایلې دې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم د ویان دفتر هم په تورخم کې د رامنځته شوې پیښې په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو ملکونو په تاوان یو خبره بللې ده. له پېښور د مشال رادیو خبریال رپورټ راکوي.
د خارجي چارو وزارت د دوشنبه په ورځ دغه پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شش دفعه غوښتې په دغه پیښې ورته احتجاج کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانستان حکومت د تورخم د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د یاد وزارت لخوا په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي د افغان سفارت شش دفعه د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل شوی او په تورخم کې مو پر امنیتي ځواکونو د ډزو له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. شش دفعه ته مو په ډاګه کړه چې دا ډول پیښې دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ضد دي. له افغان نوري غوښتنه شوه چې دغه پیښې تحقیقات وکړي او نتیجې د پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د خارجي چارو وزارت د خبر پاڼه کې چې افغان شش دفعه غوښتل شو چې پر راتلونکي پر تورخم د دې ډول پیښو مخنیوي وشي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستاني ملیشیا ځواکونو غوښتل په تورخم کې پر خپل خوا دروازه او ځینې نور پوځي تاسیسات جوړ کړي خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم ویان هم په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادلې اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. د پاکستان د اسوسییټ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د پاکستان د وزیر اعظم د ویان دفتر ویلي د پاکستان حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یک شمې د ورځې د ډزو د راپورونو په تړاو د افغانستان پولي ته نږدې د خپلو پوځیانو د امنیت په اړه ژور اندېښنه ښیي. موږ دا بې موجبه حملې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تاوان ګڼو او تمه لرو چې د افغانستان حکومت د پیښې په اړه فوري څېړنه وکړي. تر دې مخکې په تیرې مې میاشت کې هم په تورخم کې تاسیساتو د جوړولو له امله افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه یو بل ته مخامخ شیو چې له امله د تورخم دروازه د مسافرو د تګ راتګ لپاره وتړل شوه. خو دا دروازه بیا تر څلور ورځو وروسته هغه وخت بیرته پرانستل شوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستاني پوځ له مشر ښاغلي راحیل شریف سره وکتل. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې پر فیسبوک پاڼه خبرې شوی خبر پاڼه وایي چې افغان سفیر به په راتلونکو دوو ورځو کې تورخم دروازې له امله په رامنځته شوي کړکې چې له پاکستانو چارواکو سره وګوري او د تورخم په ګډون باور سره په نور مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا یادونه ورده چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی ملیشیا ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکې چې له امله د لوړګي او تورخم بازارونه بندي او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده.
د پیښور د مشال ریډیو خبریالو افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو پرون یو ځل بیا د تورخم پر پوله پر یو بل ډزې کړې دي. د دوشنبه د شپې په ډزو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دواړو خواو ته نولس تنه نور ټپیان شوي دي. خو د تېرې شپې د ډزو مرګ ژوبلا لا نه ده څرګنده. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهمې برخې له اجمل اند څخه اورو.
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د پاکستان پوځ پرون ډزې بیا پیل کړې او افغان ځواکونه یې ځواب ویلو ته اړ کړل. تر دې مخکې د غونچګل په نوم یو سیمه ییز پاکستاني چارواکي دا کړې و چې افغان ځواکونو د پولي په دې غاړه کې د یوې نوې دروازې د جوړولو پر مهال لومړی ډزې پیل کړې. نوموړي وویل ډزې د سهار تر څلورو بجو روانې وې خو افغان لوري تر یو ساعت دمې وروسته بیا د توپونو ډزې پیل کړې او د ډزو د تبادله لا هم دوام لري. ونچګل وویل د پاکستان لوري ته پنځه پوله سات او نه ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو کې شپږ پاکستاني پولیساتي وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندان زړور زاهد خپل لوري ته د اوخت تلفاتو په اړه ویلي چې د افغانستان یو سرتیری وژل شوی او شپږ ټپیان دي. ښاغلي زاهد ویلي پاکستاني پولیساتو وروسته لاغې ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو ترې وغوښتل د دې دروازې د جوړولو کار دی ودروي. د ښاغلي زاهد په وینا پاکستان هڅه کوله چې دا دروازه په صفري نقطه کې جوړه کړي. د پاکستان پوز ویلی د پولیس په دی غاړه کې د مشکوکو او غیر قانوني کسانو د پیژندلو لپاره د دې دروازې جوړول ورته ضروری دي. د تورخم په بندر کې ورسین خطه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستوي کې پاکستانی لوري پر دې پوله لويسي پرته د تګ راتګ مخه بنده کړي او یوازې هغه کسانو ته دا وختو اجازه ورکول چې پاکستان ته د تلو قانوني ویزه لرله. خو سویل کیږي چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی ټاکل شوی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید نن دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته د 2014 و لسم کال حکومتي بجټ وړاندې کی. د په داسې حال کې چې نوموړي وزیر ویلي د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د یادې صوبې حکومت ته د مالی بقایاتو ورکولو ژمنې کړې دي خو عملي کوي نه. شنونکي پر دې اندي چې کلیوي خوا پر مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته دغه صوبې د حکومت نو ورکول لپاره نیوکې کېدای شي، نو بلې خوا دغه صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف هم په صوبې کې د خی حکومت دارې لپاره کوم پلان مخته نه دی راوړی. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت صرف پنجاب د حقونو لپاره حل ځلې کوي او خیبر پختونخوا چې کم د اوبو بجلی یا نور غټو منصوبو لپاره د وفاق په ذمه کمه به اربونو روپۍ بقایا جات دي هغه یې هم نه دی ورکړی. انو د قومي مالیاتي کمیشن یا NFC اوارډ د 13 آئینی بدلون پر وړاندې کې نوې کوي چې له وجې د صوبې مالی ستونزې نورم زیاتې شوې دي.
د پاکستان نقشه د هغه په ذهن کې صرف پنجاب دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د مالی وسایلو او آئینی حقونو لپاره هلې ځلې کوونکي د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا سره د اوبو بجلی بقایاجاتو نه علاوه نور یو شمېر لوزونه مرکزی حکومت کړو چې نه دی پوره کړی.
زمنګ خیبر پختونخوا حکومت سره د اوبو د بجلی د بقایاجاتو وعده شوی. د دې نه علاوه یو ممبرنډم اف انډرسټینډینګ سره شوی وو چې هغه به د پېښور ډي خان روډ او د چشمه رایټ بینک لفټ کنال او د دې نه هم زیاته اهمه خبره دا چې آئینی طور باندې موجوده نېشنل فاینانس کمیشن چې کم تقسیم شوی دی دا د دې وخت په 1 جون 2014 یعنی اوس په دې کې ختم شوی وو. په کار دا چې د 13 ترمیم لاندې اوس د صوبو دا برخه نوره جمع شوې ده.
نوموړي زیاته کړه که یو خوا مرکزی حکومت د پنجاب نه علاوه نورو صوبو ته پاملرنه نه کوي، نو بل خوا د خیبر پختونخوا موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د دې صوبې د حقونو لپاره غیر سنجیده دی. د دوی په وینا چې کومه احتجاجي ناسته عمران خان د الیکشن لپاره په اسلام آباد کې کړې وه باید دغه شندر نه د صوبې د حقونو لپاره هم وکړي. دا یادونه وړ ده چې 14 جولای د ماسپښین 2 بجې به د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید په صوبایي سملې کې د صوبې د 2014 ولسم مالی کال بجټ وړاندې کړی چې ردوی په وینا حجم یې خوشا 500 ارب روپۍ دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر جنسي خلک چې په دغه قبایلي سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د غو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې خپل کلیو کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي، د پېښور پریس کلب ودانۍ په خوا کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د خوراکي توکیو مرستې ورته بیا بحال کړي. د دې کډوالو مشران همداراز غوښتنه کوي چې د سیمې هغه اوسېدونکي چې خپل کورونو ته ستانه کړل شوي دي د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته باید برابر کړل شي. له پېښور غلام غوث رپورټ راکوي.
د پېښور پریس کلب خوا کې د خیبر قبایلی سیمینه د بیکوره شوی خلکو د احتجاجي ناسته د روژې په میاش کې هم دوام لري. د دغه احتجاج کوونکو مشري د خیبر ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال اپریدی کوي او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بیکوره شوی خلکو د راشن د بیا بحالولو او په خیبر ایجنسی کې د هغوی د کورونو او کلو د آبادولو په اړه د دوی غوښتنې نوی منل شوی، تر هغې به د دوی د احتجاجي ناسته دوام لري.
دوه قسمه متاثرین دي چې یو د هغې علاقې چې کلیر نه دي او هلته فوجي عملیات شروع دي، د هغوی دلته راشن بند کړو، د هغوی د آی ډی پی سټیټس یې ختم کړو. هغه خلک چې بره تللي دي، د هغوی بچو له نه سکول شته، نه اوبه شته، نه بجلی شته، او کوم کورونه چې په بمونو کې ډزېدلي وو، د هغې د جوړېدو سروې او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی. د 35,000 نه بو خل دلته متاثر پراته دي چې علاقی کلیئر نه دي، او هغه خلک چې هلته تللي دي و تلکه خل تللي دي.
د باړې د تختاکي کلي نه د بېکوره شوي یو سپینګیري بختورګل نه مې پوښتنه وکړه چې د باړې زیات خلک خو واپس خپلې سیمې ته ستانه شوي دي، نو تاسې ولې خپلې سیمې ته واپس نه ځئ؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل:
زه نه ځم، زما کور وران دی، لا امن نشته، په امن مې نه چې کوم ځای وران دی، نو زه څه شي لاړ شم؟ دلته خیمو کې چېته خوشحال بدایم دغې ګرمۍ له چې بس هلته زه لاړ شم، هلته به بچی وم، او دلته چې که نور څه نه یاره خیمو کې خو به پروت یم، خپله مینه مې ځان نه جوړه کړې رو دمره چې هغه دوه درې کسب کې راځو. راشن یې روبند بند کړی دی، درې میاشتې څلور وشوې چې روبند بند کړی دی. دلته چې کونجي بدلو چې کیم کې ناشې اله سره نه
د خیبر قبایلي سیمې نه د بېکوره شوي دی خلکو د احتجاجي ناسته د تیرو اتی شروزو راهسی دوام لري، او دوی وای تر دې دمه د پولیټیکل انتظامیه او د گورنر هاوس لخوا د دوی هیڅ پوښتنه نه ده شوی. دوی وای کچيري د دوی غوښتنې ونه منل شوي، نو دوی به د گورنر هاوس مخې ته د احتجاجي ناسته وغځوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال وایي د کوهاټ ضلع انتظامیه زوروي ورته د سیمې د پریښودو لپاره وایي. دغه د کوهاټ تحصیل ناظم بیا دغه خبره ردوي او وایي چې دوی یوازې د پاکستان مرکزي حکومت ته ویلي چې په سیمه کې د افغان کډوالو موجودیت د انتظامیې لپاره یو اضافي بوج دی، نو ځکه باید په دغه للکي حکومت د کوهاټ له ضلع سره ځانګړې مرستې وکړي. له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ لري.
د مشال رډیو سره خبرو کې په کوهاټ کې مزدوري کوونکي گاډو او ریړو والا افغان کډوال وایي چې دوی د کوهاټ د انتظامی او تحصیل ناظم له وجې مزدوري نشي کولی، ځکه چې یو خوا ورته وایي چې له کوهاټ دی اوځي او بل پلو ترې د جرمانې په نوم پیسې اخلي. دې لړکې د افغانستان د جلال آباد اوسیدونکي محمد شاهد مشال رډیو ته وایي:
خدای تعالی کینو غواس مونږه ډیر خبرې خلکو ته وکولای کی مونږه خبرې لږ غوښ کی دي، نو مونږه ډیر وخت هم دلته تیر شو، ډیر ښکاله مودلته شو لږ بس به کیرو.
همداشان یو بل د افغانستان اوسیدونکو بهرام خان هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی:
سر توازې پورټ باندې لړم او دراوه مخکې کاروس دغه خپل کارډ ټول دوکانانو ټولې کړې دي، 5,000 جرمانه لګیدل. نور خو زپوې کوم افغانان زیاته کیرړه کی بازار باندې کی، ٹھیک ده، پاکستانه مړه کی بازار باندې کی زیاته ده، ٹھیک ده، او فرق پکې ده چې ګورنمنټ
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کوهاټ تحصیلي ناظم تیمور علی خان سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې په کوهاټ باندې د افغان کډوالو ډیر بوج دی، نو له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې دې لړکې دې سبندوبست وکړي. بل پلو په پاکستانی رسنیو کې ویل شوی چې د کوهاټ انتظامی او یاد ناظم دغه افغان کډوالو ته تر د وړو کې اختر وخت ورکړی او ورته ویلي چې له دې وروسته به دوی ته په کوهاټ کې د اوسېدو اجازت نه ورکړل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د سنی اتحاد کونسل څلوېښتو مفتیانو په اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د میرمنو وژنه غیر اسلامي عمل ګرځولی دی. د سنی اتحاد کونسل په فتوا کې ویل شوی چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی او اسلام خزو ته په خپل خوخه د واده کولو اجازه ورکړې ده. دا فتوا په داسې وخت کې مخته راغلی چې په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو د وژنو یو شمیر پیښې مخته راغلی دي. د اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده حامد رضا په اپیل د یاد کونسل څلوېخت مفتیانو په جاری کړي فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دی او زنانه په خپل خوخه د واده کولو وروسته ژوندۍ سوځول او یا وجل د اسلامي احکاماتو پر ضد دي. په فتوا کې ویلي شوی دي چې اسلام بالغ زنانه او ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړی دی او اسلام د غیرت په نوم د وژنې په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. نو د پاکستان حکومت له هم پکار دي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازی وکړي او د زنانو وجنه او دوی ژوندۍ سوځولو فعل د ناقابل معافی او ناقابل ضمانت جرم وګرځوي. د سنی اتحاد کونسل مفتی سید رضوی وایي
د علمانو دا ذمہواری جوړیږي چې په ټولنه کې یو داسې کار کیږي چې لوجی انسانیت ته نقصان رسی نور له پکار دي چې د ولس رهنمایي وکړي. د زنانو د سوځولو چې دا کومې پیښې رامنځته شوې دي او په کوم تیزی سره پکې اضافه روانه ده نو علمانو د قرآن او حدیث په رڼا کې دا خبره په ډاګه کړه چې داسې فعل لدی د اسلام نوم نه ورکړی کیږي بلکې اسلام خود داسې کارونو نه خلق منی کوي.
د ذکر دا چې دا فتوا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې په تیرو څو اونو کې د غیرت په نوم د وژنې یو شمیر پیښې رامخې ته شوې دي. مذهبي چارو نظر لرونکي مفتی فضل منان وایي چې اسلام کله هم یو انسان ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه د یوه زنانه د غیرت په نوم ووژني.
او دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی غیرت په نوم باندې کې قتل دا بالکل اسلام خلاف دی. دا جاهلیت او رسم او رواج دی زمونږ په ملک کې.
یاد دی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا په ابټ آباد ضلع کې د جرګې غړو امبرین نومي جنۍ د غیرت په نوم ووجلا او وروسته یې پرې پټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر خبریالان په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې د بېلابېلو وسلوالو ډلو شتون او د چارواکو لخوا رسنیو ته د پیښو په اړه د معلوماتو نه ورکول د دوی د رسنیز کار پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼي. بل لور ته یو شمېر خبریالان هیواد او خلکو ته د رسنیو پر ژمنتیا ټینګار کوي او وایي رسنۍ باید هغه څه خپاره نه کړي چې د خلکو او قومونو په منځ کې د نفاق پیدا کېدو لامل کیږي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د سوال ختیځ زون پکتیا پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکو په یو شمیر سیمو کې خراب امنیتي حالت د بیلابیلو وسوالو ډلو شتون او د پیښو پر مهال د چارواکو لخوا رسنیو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی د رسنیز کار پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. د لوګر ولایت یو تن آزاد خبریال شفیع الله افغانزی مشال روډي ته وایي په ځینو سیمو کې د ناامنیو ډیروالی د دې لامل کیږي چې دوی د پیښو مسایلو د حقیقي بڼې په خبرولو کې پاتې راشي.
کله چې یو رامنځته کیږي په کومه سیمه کې تناړن چارواکي دې ته نه حاضرېږي تر څو معلومات ژر تر ژره ورکړي او بل په یو شمېر سیمو کې د امنیت نشتوالی د هم ځینې ستونزې دي چې ژورنالستان یا هم خبریالان سره مخامخ دي چې هغه سیمو ته دوی سفر نه شي کولای تر څو دغه سیمې اصلي انځور خلکو ته او ټولنې ته هغه په ډاګه کې ویښي.
د لوګر ولایت یو بل تن خبریال حکمت الله واقعت تر ټولو زیات د بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون د رسنیز کار پر وړاندې د اصلي چالش په توګه ښيي.
استوال دی خانه دی حکومت خانه او ته نه پیژاند استوال خانه خبریدان غوخل کیږي نامنی او بلا بل استوال ډلې خبریلان کدي کارونه مخنيسي.
د هیواد او خلکو لوی ګټو ته درسنوي شمنتیا هغه مسله چې ډیر کله په رسمي مجلسونو او د خلکو په منځ کې پر بحث کیږي. د پکتیکا د پښتون غاک پونوم دی سیمه ایز راډیو خبریال خیرالدین زکی وای درسنوي خبریالان باید درک ولري چې د کوم مسالې خبرول ولسته په ګټه او د کوم خبرول د ستونزو د راولاړولو لامل کیږي.
یو څوک چې ژورنالیست کیږي، یو څوک چې خبریال کیږي، دا درک لري کنه، دا فکر ورسره وي چې دا د ما د یواد په ګټه دا میپتاون، دا د کلتور په ګټه دا پتاون.
ژورنالیست او د نظر خاوند زاهد شاه انګار هم غوښتنه کوي چې ژورنالیستان د خپل رسنیز کار په جریان کې هغه اخلاقي موازین په کلکه مراعت کړي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون په ملي کنګره کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو د خبریالانو د استازو په ګډون تصویب شول.
دا نجیب الله لوخیل رپورٹ موردور دن کو مشال ریڈیو تاسو وگی په پیښور کې د سحر دادی لسنی می بجې شوې د منور شانه لند خبرونه اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ناظم الامور ورغخته او په تورخم پوله د خطو پاړی ورته احتجاج کړی دی. یاد وزارت وای چې د لړکی د افغان حکومت نه د تحقیقاتو او پاینده کې د داړه ول په خود مخنیوي غوښتنه کړې ده. دا شخړه د تیر اتوار په ورځ هغه وخت راپورته شوې چې پاکستانی ځواکونو په تورخم پوله خپل خواته د نوي ګیټ جوړولو کار شروع کړ او افغان چارواکي دا نظر لري چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفري نقطه د ګیټ جوړولو حق نه لري. نن به د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2018 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کولی شي. د لړکې د وزیر اعلی هاوس په خبر نه مشال ریډیو تاسو ته ول شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نن به اول د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غونډه کیږي چې پکې به نوموړی د بجټ منظوري ورکوي. د پیښور پریس کلب اخواته د خیبر ایجنسی د کډوالو احتجاجي ناسته نن په 28مه ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د ستنو شوو او پاتې کډوالو سره د حکومتي مرستو ژبنې ترسره کړي. د یادونه وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په لسګونو زره خلک به کور شوي او وفاقي حکومت ویلي چې د روان کال تر اخیره به ټول کډوال خپل سیمو کې بحال کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې خبري واضح ثبوت نشته چې ګنې د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو په کلب برید کوونکی وسلوال عمر متین ته د هیواد له بهره هدایات ورکړل شوی وو. دغه پیښه چې پکې خواوشا 50 کسان وژل شوی وو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې ذمہواري منلې. د عراق فلوجه ښار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولقه کې د خواوشا 3000 عراقیان ته په وتلو کې بریالي شوي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د یاد ښار د یو مرکزی سړک د نیولو نه پس یو لار خلاص کړی ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رفت انجم اورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې لاړخه د قبایلي سیمو لپاره ساتمي سفارشونه جوړول د یو داسې اهم ضرورت پوره کول دي کوم چې په قومي معاملاتو د لسیزو راهیسې قرض وو. ادارې تر مخه د یو رپورټ مطابق تیر کال د خارجه چارو مشر سرتاج عزیز په مشورې جوړ کړې شوې دا کمیټې په دې نتیجه رسیدلې وه چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ ګرځول د مسلې حل دی. ادارې زیاتوي چې د پاکستان جوړېدو نه پس د سہالاتو له وجې ضروري ګڼلې کېدا چې د دې ځای د خپل نظام جاری وساتل شي. ورسره ورسره د پس د ملک نور علاقو په شان د قبایلي سیمو لپاره هم سګامونه پورته کول پکار وو. ادارې وایي چې اوس په قبایلي سیمو کې د امنیت بحالې دونه پس ضروری ده چې دغه علاقو خلکو ته هم بنیادی حقونه او سہولتونه ورکړي شي. ادارې په اخر کې وایي چې تمه پکار ده چې په دې تجویزونو به زر تر زره عمل وکړي شي او داسې به په فاټا کې د خوشحاله او سوکاله نوې دور شروع شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو وایرس لا په پاکستان کې موجود دی، د څه له وجه چې تر اوسه پورې ملک د پولیو مرض نه پاک نه دی ګرځول شوی. د وفاقي او ای حکومتونو لخوا د پولیو مرض ختمولو د پاره کمپین د سم منفی سوچونو ښکار شوه. هم دغه وجه ده چې سم د پس په ملک کې د پولیو یو نوی کیس را وړاندې شي. ادارې زیاتوي چې د پولیو په اړه د سند صبح هم د ناکام ښکار شوه ده او په کال 2018 کې سلور د پولیو کیسونه راغلي دي او د سند په خصوصي توګه لاړکانه ډیویژن کې جیکب آباد شکارپور او سکر علاقو کې د پولیو وایرس لاشته دي. ادارې وایي چې د سند نه زیات بد حال د خیبر پختونخوا دی چېرته چې ولس لخوا منفی رویو له وجې ماشومانو ته ویکسین نه کیږي او د پولیو منو حملی کیږي. اداري اخر کې لیکي چې وفاقي او صوبائي حکومتونو لپاره دي چې یو فعال حکمت عملی وړاندې کی چې د پولیو ختمولو لپاره اوچت کړی شوی ګامونه سنتيجي راوړي او حکومت لپاره د اړه خپل هم احتساب پکار دي چې تر اوسه پورې د پولیو لپاره کړی شوی هلو ځلو نه سنتيجه ترلاسه شوی او کنا.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو د زیاتېدونکو پیښو او هم له برتانیا خپرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ بیا د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تاسو ته تفصیل اورو. د برتانوی ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي په پاکستان کې په یوه اونۍ کې د غیرت په نوم د ښځو د وژل کېدو دوه پیښې مخته راغلي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار پولیسو ویلي یو 55 کلن پلار خپل لور او د هغې خاوند د دې لپاره ووژل چې دواړو د ده له اجازې پرته واده کړی و. ورځپاڼې د پولیسو د یوه ځایي افسر په حواله لیکلي 48 کلنه سبا او د هغې 45 کلن خاوند کرامت علي شاوخوا یو نیم کال وروسته په لاهور کې د سبا کور ته ورغلل چې له مور او پلار سره یې روغه جوړه وکړي، خو هم هلته دواړه ووژل شول. له دغه پیښې څو ورځې وړاندې هم په لاهور ښار کې د زینب بیبي په نوم یوه جنای د هغې مور له دې کبله ووژله چې هغې هم د مور د مرزا خلاف په خپله خوښه واده کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د زینب بیبي وژنه یو غیر اسلامي فعل وباله او د دغه وژنې د هر اړخیزه پلټنو امر یې وکړ. لیکنه کاږي په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د هغوی د کورنیو د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي پر همدغه موضوع په انګریزي ژبه جوړ شوی یو مستند فلم 13 فبروري میاشت اوسکر جایزه ګټلې وه. بل پلو هم له برتانیا خبرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د غور ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې 13 دسمبر طالبانو د فضل احمد په نوم یو کس د هغه له کوره بهر ته وویست او په ژوندونه یې سترګې ترې وباسلې. احمد چې 20 کلن و او خواري مزدوري به کوله لا هم ژوندی و او چغې وهلې چې حمله کوونکو د غله بدن پوستکی لرې کړ، بیا یې له اوچت بام څخه اخکته گزار کړل او وی واژه. ویل کېږي طالبانو ځکه احمد په دومره بېرحمانه ډول وواژه چې د نوموړي د لرې کومو خپلوانو څه موده وړاندې د طالبانو یو قمندان وژلی و. له هغې وروسته چې د دغه پیښې عکسونه او ویډیو خپره شوه، طالبانو وویل چې دغه جرم د دوی ملګرو نه دی کړی. بیا هم د لیکنې تر مخه د افغانستان په جګړه کې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې د وژنو داسې پیښې رپورټ شوي چې مخکې ساری نه و. په لیکنه کې د شنونکو په حواله ویل شوي د افغانستان جګړه په داسې حال کې لا ډېره وحشي شوې چې د طالبانو په لیکو کې درزونه جوړ شوي دي. لیکنه زیاتوي د هیواد په اکثر ځایونو کې ځوانو طالبانو ته کماندې په لاس ورکړل شوي چې هغوی پر انټرنیټ د انساني شکنجو او وژنو ډول ډول ویډیوګانې ګوري او غواړي چې هماغه طریقې د افغانستان په جګړه کې وکاروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کوم روښانه دلیل نشته چې څرګند کړي هغه وسلوال کس چې د هیواد په فلوریډا ایالت کې د یکشنبې په شپه لږ تر لږه 9 کسان وژل له بهره د دې برید لارښوونه ترلاسه کړې وه. براک اوباما وویل داسې ښکاري چې عمر متین په انټرنیټ کې د بې لارې کوونکو تبلیغاتو تر اغېز لاندې راغلی او د ده لخوا ترسره شوی برید د کوم لوی پلان برخه نه وه. د داعش ډلې که څه هم د افغان ټبرې امریکایي خپل وسلوال بدلې، خو تر اوسه د دې برید مسؤلیت رسما پر غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د اجمل ان نورو.
د امریکا د اولنډو په ښار کې د همجنس کرایانو پر یو نایټ کلب شوې حمله د امریکا په تاریخ کې په دې بڼه تر ټولو مرګونې حمله ده. ولسمشر بارک اوباما د دوشنبې په ورځ ویل عمر متین چې د دې برید ترسره کوونکی پیژندل شوی ښایي د افراطي او سختریزو ډلو تر اغېز لاندې راغلی وي، خو تر اوسه داسې مستقیم دلیل نشته چې نوموړي دې د چا په امر فعالیت کوه یا د دا حمله د یو لوی تروریستي پلان برخه وي. ولسمشر بارک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې اړه څېړنې لا لومړني پړاو کې دي او ترې څرګندېږي چې 9 کلن عمر متین له داعش ډلې سره د بیعت اعلان کړی، ځکه چې په انټرنیټ کې د افراطي ډلو تر اغېز لاندې راغلی. اوباما وایي چې دې ستونزه چې ورسره مخ یو په انټرنیټ کې د دا ډول تبلیغات او له اسلام څخه د انحراف مسله ده. دا تبلیغات کولی شي د هغه کسانو چې ستونزې لري او یا کمزوري دي پر ذهنونو اغېز وکړي. دوی له دې تبلیغاتو انګېزه اخلي او دلته په امریکا یا نور هیوادونو کې د خلکو پر ضد اقدام کوي چې ډېره خواشینونکي ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې په هیواد کې باید وسلو ته د خلکو د لاسرسي قوانین هم وڅېړل شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې عمر متین چې په امریکا کې له افغان مور او پلار زیږېدلی دی خپل سرتیری بللی، خو پر دې سربیره هم د داعش ډلې په رسمي توګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي برید کوونکي د یو اتومات ټوپک سره د شپې 2 بجې په ډزو شروع وکړه او مخکې له دې چې ووژل شي 3 ساعته په نایټ کلب کې یو شمېر کسان یرغمل کړي وو. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې څېړونکي دا هم څېړي چې برید کوونکي په قصدي توګه د همجنسګرایانو نایټ کلب هدف ګرځولی وو که څنګه. د امریکا ولسمشر وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې لوړ پوړو امنیتي چارواکو ورته د پیښې په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو احتمالي کاندیدانو هم د دې پیښې په اړه څرګندونه کړې. ډیموکراټي هیلری کلینټن د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وسلو ته د خلکو پر لاسرسي د محدودیتونو رامنځته کولو او د امنیتي هڅو زیاتولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې په امریکا کې باید له مسلمانانو څخه د ویرې فضا رامنځته نشي. خو جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو په اړه خپل پخوانی نظر تکرار کړی او ویلي دي له هغه هیوادونو چې د تروریزم سابقه لري باید امریکا ته د خلکو په ورتګ بندیز ولګول شي. نوموړي د امریکا پر مسلمانانو انتقاد کړی چې ولې تر دې مخکې د عمر متین په اړه امنیتي ادارو ته معلومات نه وو ورکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړی چې د دې ډله ییزې وژنې له کبله باید کومې شخصي ډلې یا د خلکو کوم ځانګړي دین یا طایفې ته د ملامتۍ ګوته ونه نیول شي. جان کیری وایي موږ باید خلک سره یوځای کړو او همکاري وکړو څو د تل لپاره د داسې کرکې او دهشت خپرونې چې تېره ورځ په ډېره وحشیانه توګه وشوه مخه ونیسو. د افغانستان، ایران، فرانسې، برتانیې، جرمني او چین په شمول د نړۍ ګڼو هیوادونو دا برید خندلی او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلې. په نیویارک کې سیګیدلی عمر متین د فلوریډا په ایالت کې په یو امنیتي شرکت کې کار کوه. نوموړي د 2018 میلادي کال راهیسې د وسلې ګرځولو جواز درلود. د نوموړي پخوانۍ میرمنې ویلي چې خاوند یې رواني تعادل نه درلود.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یو
څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو د مشال رادیو دا یو څېړنیز رپورت خی په نړۍ کې د اټومي سروکو شمیر د تیر کال پرتل کم شوی، خو هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري د خپل دغه وسلو د اسري کولو چارې پر مخ روانې کړې دي. د امریکا او روسیې په اړه بیا په دغه رپورت کې ویل شوي چې د اټومي وسلو د کمولو لړۍ یې تیزه کړې ده. نوریاس نوری په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
تیر کال که څه هم هغو نهو هیوادونو چې اټومي وسلې لري نښې نښانې نه دي ښودلې چې خپلې دغه وسلې به له منځه وړي، خو په دې کال په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر کم شوی دی. دا د هغه څېړنیز راپور نتیجه ده چې د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ نوی خپور کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه کلنی راپور کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا ټولو د روان کال د جنوري تر لومړۍ نیټې 15,395 اټومي وسلې درلودې چې تیر کال شمیر 15,850 و. د دغو وسلو 4,140 سروکې د کارولو لپاره فعال دي، په دې معنی چې هغه د توغندیو په سر نښلول شوي یا هم د عملیاتي ځواکونو په اډو کې ځای پر ځای دي. د راپور له مخې دغه ټول اټومي فعال سروکې په متحدو ایالتونو، روسیې، برېټانیا او فرانسې پورې اړه لري. د سټاکهولم څېړنیز انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د اټومي وسلو زیرمې چې د سړې جګړې په کلونو په تیره بیا د 1958 لسیزې په نیمایي کې ډېرې زیاتې شوې او شمېر شاوخوا 70,000 ته رسېده، اوس ډېرې کمې شوې او یو اساسي علت هم دا دی چې روسیه او امریکا ډېرې دغه وسلې له منځه وړې دي. خو له دې سره سره ویل شوي چې روسیه او متحدو ایالتونو دواړو د اټومي وسلو د عصري کولو پراخ او له لګښتونو ډک پروګرامونه مخته نیولې دي. له راپور سره سم نورو هیوادونو لکه چین، هند او پاکستان چې د اټومي وسلو کمی زیرمې لري بیا د دغو وسلو د فعال کولو د نوي سیستمونو پروګرامونه پیل کړي یا یې هم د پیلولو اعلان کړی دی. د اسوشیټد پرس د راپور سره سم اسرائیل چې هیڅ کله نه دی ویلي چې اټومي وسلې لري یا د هغو درلودل رد کړي، د اټومي سروکو لیږدولو لرې واټن وشتونکی توغندی آزموي. ګومان کېږي چې شمالي کوریا به تر لسو پورې اټومي سروکې جوړ کړي وي، خو دا نه ده څرګنده چې دغه کمونیستي هیواد به د کارولو لپاره دغه وسلې تولید یا فعالې کړي وي. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ چې په 1968 کال تاسیس شوی او د لګښتونو یوه برخه د سویډن حکومت تامینوي، په نړۍ کې د امنیت، د وسلو کنټرول او بې وسلې کولو پر مسایلو څېړنه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د امریکا یو لړپوړی پوځي کمانډان ویلي هیواد یې خپل متحدین غواړي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي. چې په خبره یې تر 2000 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په کلنی ډول د 15 میلیارد ډالرو بودیجه وساتل شي. په دې اړه په کابل کې د امریکایي جنرال د څرګندونو جزئیات له اجمل انڅخ.
پوځي قمندانان د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مالی مرستو دوام مسله د ناټو د مشرانو له هغه غونډې مخکې راپورته کوي چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې په وارسا کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د ناټو د پوځي تړون د غړو هیوادونو مشران د افغان حکومت سره چې همدا اوس د وسلوالو طالبانو سره په توده جګړه بوخت دي د مرستې او ملاتړ پر موضوع بحث وکړي. تورن جنرال سکیپ ډیویس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې باندې قوي توافق شته، په ځانګړې توګه د دفاعي مشرانو لخوا چې د افغانستان سره ملاتړ باید دوام وکړي. نوموړي وویل هغه سخت دریځي چې دلته په سیمه کې روانه ده د ناټو د امنیت سره تړلی او په دې برخه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د هر ممکن ملاتړ د برابرولو نیت موجود دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي د لویدیځو هیوادونو هغه هڅې چې غوښتلې د افغانستان له جګړې ځان جلا کړي دغلته د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شوي. کله چې د ناټو د غړو هیوادونو او د دوی د متحدینو مشران په 2012 میلادي کال کې په یوې ورته سرمشریزه کې راټول شوي وو نو داسې پلان کړ چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې هم ورو ورو کمې کړي. خو جنرال ډیویس وایي د 2012 او 2014 میلادي کلونو په مقایسه شرایط بدل شوي. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د وسنی پلان له مخې د امریکا متحده ایالات د کال له 3.5 میلیارد ډالرو یو څه زیات اندازه پیسې برابروي. نور هیوادونه له 900 میلیونو تر 1 میلیارد ډالرو پورې بسپنه ورکوي. خپل افغان حکومت د کال 400 میلیونه ډالر د امنیتي لګښتونو لپاره له خپل عوایدو چمتو کوي. دا هغه ونډه ده چې جنرال ډیویس تمه لري چې زیاته بشي. پوځي قمندانان وایي تمه یې دا ده چې د تمویل دا سطح لږ تر لږه 4 کلونه نور هم دوام وکړي. امریکایي جنرال سکیپ ډیویس وایي افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ورکړي، نو روزل شوو سرتیرو او د زیانمنو شوو وسایلو بدلون ته اړتیا لري. د خغلی ډیویس په وینا افغان ځواکونو مقاومت وکړ، خه جګړه یې وکړه، خو په عین حال کې له ستونزو سره هم مخ وو. د په وینا طالبانو تر هغه ډیر مقاومت وکړ چې تمه یې کېده او همدارنګه د سولې خبرو ته یې هم زړه ښه نه کړ.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
او سوریدونکو پام کوه ونیس پروگرام تاسو ته اورو چې دا خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال ده گرانو درنگا رنگلی کی جنوب ما بین کی را گیرو رنگا رنگ سیاسی لوډ سپیکرونو تقریرونو نارو پغوغو خړو لو اوریدونکو نو داده وای دس نشود جاره شود لس خودیو او یو گورگین شو نو خپل غوګونه تیار کړئ د ګورګین سورناته او خود به تیاروي چې سیاسي لیډران د ټي وي هنکران په روډو فکران د دربارونو ملنګان ستاسو غوګونه او مازغه خوړلې شي. نو ګورګین غریب څه ګناه کړې ده ها؟ او ګوره چې څه ونه وایست. هو یو خوا روجه ده بل خوا غصه ده او بل په هر چوک هندوانه او په کوړه ده یخه او پخه ده خو خلګۍ بنده ده ځکه نو په هر تندي د غرمې یوه بچه ده. نو ګرانو د ماښام د دسترخوان په سوچونو او په یخو یخو شربتونو کې لاهو اورېدونکو په دې هیله یو چې تاسو به روجه نیولې وي روجې به تاسو نه یاست نیولې. تراوی به مو پرونو سترګو کړي وي په پټو سترګو نه په تراو کې به مو عبادت زیات او درکاتونو حساب کتاب کم کړي وي خولې به مو په خپل کنټرول کې ساتلې وي او په ډیرو خوله بند او خوله وازه کری نوی او همسایگان بمو لخوب نیستلی درو جماعتی پا وقت بمو لصبر او زغم نکار خستی وی دیگ بمو لمزکی او معشومان بمو پا دیوال نوی ور ارتو کری پا دیگ که دمالگی او مرچو د کمی پیشه پا سواب میرمنی تا پا غصه شوی نیاست تا با یو چپا لور ارتو کری او لاغ خوانه با دو سندلان راغلی نوی او خدای دیوی که چی پا غریبی او خواری درو جماعتی دا پار تیار شوی دیگ با دا خارو پا نصیب شوی نوی نوگرانو او دا یخو یخو شربتونو او یخی هندوانی پا خیالونو که ورکو آوریدون گو دا وقت زمون ستودیو تنشن تیگر بریشن تا تشریف راوڑه دی حق شخصیت چه نن سبا خبری هم پا پیسو کوی نه نه در ریدیو او تیوی هنکر ندر خیم بلکه کساب سیب در خیم نو راشه چه ورشو دا دوینا او دا تو تکی سرنا تا
کسابا ای کسابا ستړی مشی
کساب سدیوی یواری بیا وتا
کساب می درته ویل نور می نو صدرته ویل
کمال ده نصائب نصر نموترم صرف کساب
یو دا تا به داسی کم کمال کړی ده چې ز سیب درته ویم سر درته ویم محترم درته ویم
خ زده گردان و چیلیان و قصابیم ما تا صاحب سر و محترم نشی ویلی اگه دا انسانان و قصابی و علات سنگ خیسته خیسته لقبو نور کوی سنگ چمچه گریه کوی اونو اگه خونو لفافی در کهی جیبون در گرموی و امراتو ویسیب کنی قسم ده چی دا غناجوری میخی کیمه خود رو بندی اخرم چی ترلوی اختر پوری با سهار غرمه و مقصدن دا دکتر لرم پا هسپتال کی حسیری لگوی هاو
آزا کساب سیب محترم
جنابم رو اچوا پا جناب دی خلک گیگی
اوکی جناب سر بلکه محترم مستر
بس دیر شمچگری مکوه سوال کوه دکان لگی راکانو دکده
نه دا تاسو تا چی سرکار نرخنامه در کردی دی تاسو پا آغا بانی عمل ولی نکوه
کمال ده دل تا خلق پا آین و پا قانون عمل نکوی او داوه نرخنامه نه تا ما تا داوه چی دا سیاست دانان چی پا اسمبلی که دا کمو خبرو قسم اخری دا بیروکریت چی پا کم ملوزنامه دستخط اکری آگوی پا آغا عمل کوی نور خو نور دا منسپلتی والا دا مونگ تا چی نرخنامی را کهی دوی پا خپلو قوانینو عمل کری دی پا قوانینو نرخنامو عمل کول صرف او صرف دا غریبانو کرده
یو تا بیده کما غریب شوی خو پا روژه که مو هم دا خلقو خاناور خراب اکلا او پا اختر که به هم در پا درکه
خانا ای تو تکو دا چاس را چی نخانو یو نپانا اغوی با مونگ سه خراب اغوی صرف او صرف پاناما خراب اوائشی او یا بیا پاجاما
یو دی خوبیا جلونگان وقتل دا تاسو دا دو نمبر شان ولی حلاله وی
یار سمرنا شکر خلق یاست هر ورځ تاسو مظاهری وی جلوسونه وی چی دو نمبری ختم کری دو نمبر مالونه ختم کری مو دو نمبر شیان لالو ختم وی تاسو باید چی خوشحالی وکړی کنه
او هوز ما مطلب دی دا گټ پځای گډی د چیلی پځای چیلی او د سانډا پځای میخی ولی حلال وای او بیا پروژته انو خوری نور خو نور ناروغ چرګی او چرګان هم پخوره
روجتیان ده گریسو پا کوری خوری شی ده نالوی پا بو کرل شوی سبزیانی خورلی شی پا کاربیتو پا خام خورلی شی ده میرمنی سندلان خورلی شی ده پولیسو ساپیری و زکان خورلی شی زمونگ دو نمبر چرگان نشی خورلی
ای بی بختا دستا وخی چی وخری نو دا خلق بنا روغه کیگی نه
آشا باش اوز خبری تو رسیده کنه زستان تا پوست کوم چی خلق ناروغشی نو دوی چر تزی؟
ظاهره دا یا با داکتر لزی او یا با حکیم لا
یا با میا تزی یا با مولا تا دا دوگو طول سر از ما کمیشن چلیگی
سه دا داکترانو سره هم؟
ستاس خیال ده که ډاکټر د میډیکل والا نه او د دوایانو د کمپنۍ نه کمیشن اخیستی شي نو زه یې ولې نشم اخیستی د دوی نه چې سکرټریان وزیران مشیران له ټیکهدارانو نه کمیشن اخیستی شي ما څه ګناه کړې ده د یو مریض په سر په سلو کې 20 روپۍ زما کمیشن دی او زه دوه نمبره غوښې ورکوم دوی دوه نمبره دوایانې ورکوي زمونږ دنده هم چلیږي او د هغوی دوکانداري هم کامیابه ده بس الله خیر سلا
نه تاسو د خلکو د بدوانه نه ویریږي
ته پرېږده مڼې زمونږ د خلکو بدعاوې که قبلېدی اوس به ټول وزیران ټوله پولیسان و ابډې والا په قبرستان کې وای او
څه مطلب
نه دي دې اورېدلی چې بجلی لاړه شي وای ای و ابډا والا خانه دې خرابه شه
ای بس بس ای بے بخت په دروزه کې خو لگ سم شان حلال وا غوخی لگ ارزان ور کوا لگ انصاف کوا خلق به دوا در تکوي دعا وی خو قبلېږي کنه
وای دوا زما مور ته زه د ګډوی او کد سانډا هغه اصلي توره بې اډه غوخه ور وړم له 50 کالو نه دعاوې راته کوي وای خدای دې بادشاه که قبولېدی د پلار دعاوې به مې قبولې شوې وای له 1.5 کالو نه خاص د ګډ بډوکي او د سانډا انډر کټ ورکوم وای خدای دې وزیر اعظم کړه د هغه دعاوې هم نه شوې قبولې هغه زه یم هغه زما درې شړې دي ناروغي میخې دي د سانډاګانو په نامه یې خرڅوم
نه دا میخه په سانډا او چیلې په چیلې دا څنګه خرڅوي دا خلک نه په پوهېږي
دا ټوله دا ترانسپلانټ کمال دی چې لوکل ګاډو ته کابلې پرزې ورلګېدی شي شینګل ته د زرغون ګل بډوکي ورلګېدی شي نو په میخې د سانډا او په چیلې د چیلې پرزې ولې نه شي راځوړند کېدی ستاسې اعتراض دی
نه 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 ګورګینه دا اوس بیا جوړونګان شروع کړل دا میک درواله
نو ګرانو د دې نه وړاندې چې نور جوړونګان راځوړن شي جو سټوډیو ټینشن تی ګډبړې شنتا چرته چې فکر بابا مستانه راغلې دی دم دم ادم د د سره د هرې پریشانۍ د پاره دعا شته ستاسو د هر پرابلم د پاره دم ادم شته نو ټلیفون نمبر دی 000000 شونه شونه شونه
پکیر بابا مستانا زمانم دی گلتانا دا سڑی می پروشمات و حل تکول کوی دا ولی
چی طول او رز غیبتو نکوی او دی گون سوزی نو حل خوب خوری زبا شوی اللہ دی جب در بند که چی جب دی بند شی و حل پخ پل بندی
پکر مستانه ای پکر مستانه تراته وکه یو مستانه دعا چه دا روشه لجاته آسان نسی
های وای نه جان نه پیچان سر د خیټی نه قربان های د خیټی مزدورا ټول ورځ دی سوچ پر روټې کې او خیال پر روپې کې بند وي عبادت ته زور ورکا زه الله دې د دماغ بندي کړکۍ در خلاصې کړه چې د روژې په مقصد پوه شي او پام کوه ای پام کوه ګیډوره یوولس میاشتې دې صرف خوړل او غورځول دا یوه میاشت د صبر ده ګیډه به دې کوچنۍ میده ده سجرنده نه ده صبر صبر پام کوا زا کله صبرم کوا صرف نسوار مکوا هاو پام کوا گیده ورا پام